سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د اوقاف پای کار د خنکی چارو په سنباله خطر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د سر سازمان وی چرواکي د پاکستان لخوا د بیسټاد افغان کډوال د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. دې سازمان د ښځو د برخي مرستیاله هیدر بارنن په خپل شبکه لیکلي دي په داسې حال کې چې نړۍ د ښځې تحولاتو ته متوجه ده. پاکستان په چوپتیا سره 1 میلیون اوله کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هیواد ته چې د هغې په لیکنه له بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د افغان کډوال شمیر 4 میلیونو ته رسیږي، خو د اسلام آباد د شمیرو له مخې د بې اسناده افغانانو شمیر 1.2 میلیونو څخه لوړ دی. پاکستاني چارواکي وایي هره ورځ له 10 زرو ډېر افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او په عین حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالو د کورونو نړول هم پیل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو په کابل کې د ګرځېدونکو موټرو له چلوونکو غوښتي چې د موسیقۍ له اورېدو ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دغه محتسبانو د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سپارښتنو پلي کولو لپاره چک پاینټونه جوړ کړي او دغه چک پاینټونه پر مهال یې له چلوونکو غوښتل چې د موسیقۍ له غږودو ډډه وکړي. له چلوونکو غوښتل شوي دي داسې کړنې د هم نه کوي چې د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. چلوونکو ته امر شوی دی چې به حجاب او بې محرم ښځې د هم موټرونو ته نه خېچوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د طالبانو امر بالمعروف وزارت پر خلکو زیات محدودیتونه لګوي چې ډېر چې دې کارې د ډېرو څارونکو په باور د خلکو فردي ازادي هم محدوده کړې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 9 تنه افراطي وسلوالې وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوه. لومړی د پنجاب ایالت په میانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زړه حمله وشوه. د پاکستان پوسټ په ویلمی کې چې نن یې رسنیو ته لیکلي کې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی وخته، یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمن شوې دي. پر دې هوایي اډې د حمله نن سهار شوې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چلګه پیژندل کېږي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې د پاکستان پوسټ پر دې اډې د حملې پر مهال د دریو حمله کوونکو د وژلو خبر ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه 14 پوځیان په بلوچستان کې هغه وخت وژل شول چې د موټر پر کاروان حمله وشو. شپږ بلکان بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیس پر یو موټر د حملې پر مهال وژل شوي وو. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ بیا وایي چې د حماس افراطي ډلې وسلوالې په نښه کړې وه. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو وتلی ډیپلوماټ په یوه غونډه کې د اوربن لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی دی چې د ټپي شوو فلسطینیانو د لیکت په کاروان کې شامل وه. ویل شوي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پولیسو ځواکونو تیره پنجشنبې د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدد وروسته غزه ښار کلا بند کړ. د اسرائیلو په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نیبا په خبرونه کې را سره واوري چې امریکا هغو کسانو ته چې په دې هیواد کې د سی وی پی 1 او پی 2 کې سون لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. دا چې په دې لیکونه باندې په پاکستان کې د پولیسو څخه خوندي وي او کنه وړاندې به په راپور کې درته وي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په غزنی کې کروندګر د وچکالۍ نسر ټکوي.
د وشکالۍ کچه لوړه سوې ده او بوټ ټیټ لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تراد اندازې زیات ده.
همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو شمېر مؤسسو په مرسته باندې راستنېدونکو کډوالو ته خدمات برابر شوي دي.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسی خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه.
همدارنګ غزی ته به هم ورشو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلواله ترمنځ د دغه جګړې دوستي جو زیات څه دي. همدارنګ که وخت پاتې شو په سویلي کندهار کې به د هغو ماشومانو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې وایي په ښوونځیو کې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. امریکا په پاکستان کې مشته هغه افغان کډوال د شه په دې هیواد کې د P1, P2 او SIV کې سونه لري د خوندیتوب لیکونه ستول دي. په دې لیکونه کې شوه د برېښنا لیکونه لري دوی ته ستول شوی. د پاکستان له پولیسو غوښتنه شوې ده چې دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتونو د کیسونو څېړنې کوي باید له دې هیواده ونه ویستل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه شوې، د امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې میشتو د SIV P1 او P2 کیس لرونکو ته د خوندیتوب لپاره د برېښنا لیکونو له لارې لیکونه استولي. په دې لیکونو کې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لورې استول شوي، په ناغوښتونکو ته لارښوونه شوې چې د پاکستاني پولیسو د پلټنې پر مهال دې له نورو اسنادو سره یو ځای دا لیک هم پولیسو ته وښودل شي. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې دغه لیکونو درلودونکي کسان له متحده ایالاتو سره د پناه غوښتنې بیلابیل کیسونه لري او باید له دې هیواده ونه ویستل شي. په پاکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو چې د P2 کیسونه لري ازادي راډیو ته تایید کړي چې دغه مکتوبونه یې ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مکتوب د دې لپاره لیکل شوی چې د دې ځای حکومت ته دا ثابتوي چې دغه شخص د امریکا متحده ایالاتو سره د P2 کیس لري او کله چې د دې نه د مهاجرینو د ایستلو په مسله کې پلټنه او پوښتنه کیږي دوی کولی شي چې خپل دغه مکتوب د خپلو نورو اسنادو لکه ویزه او پاسپورټ سره پولیسو ته وښيي تر څو هغه په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي او د ایستلو د مسلې نه معافي.
د پاکستان په امدي خار کې یو افغان خبريالي خاطري نوري چې دا هم د P2 کیس لري ازادي راډیو ته ویل چې د غلي کې تر لاسه کړي خواندښنې او خوده چې خای د دوی د خوندیتوب لپاره دا شان لیکونه بسنه ونه کړي.
دا د دوی د استولو په بهیر کې هله بخون کې خبر دی خو په پاکستان کې څنګه چې موږ معلومات لرو پولیسو لخوا د غلټري چې افغانانو ورته خودلې د تصویر شوې دي او دوی بیا هم بندیان شوې دي. مطلب دا چې د غلټري د دوی د امنیت او د دوی د ساتنې لپاره ډیره د اعتبار وړ نه ده.
د امریکا حکومت په رسمي ډول د غلیکونو پاړه څنډې ویلي خو تازه 13 ورځې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د کډوالو د لیک د دوسیو د ژر بشپړېدو پر اړتیا ټینګار کړی ویلي دي چې پاکستان په دې برخه کې له مهاجرمنونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې چې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ممتاز بلوچ 13 ورځې په خپل ونی زغونډه کې ویل پاکستان په دوه اړخیزو خبرو کې دغه هیوادونو لوري ورکړل شوی لیستونه سیړي. میرمن بلوچ ویلی د دغه قضیو څېړل ژر تر ژره اړین دي چې لمخي افغانان لزان پرته دریم هیواد ته ولېږدول شي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان دي دغه شان ویلی چې هیواد به په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو هنرمندانو او مدني فعالانو د کډوالۍ دوسی په ډیر حساسیت سره وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هیواد د شړلو غوښ شوه. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونی وهلو خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا لکوره د وستلو له خطر سره مخ شوي. د بی پولي خبريالانو ټولنې په زور د هغو افغان خبريالانو بیرته سنول چې پاکستان ته د امنیتي غوښونو لامل تللي د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوی او زیاتوي د عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناده افغان کډوالو د ویستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي دوی د غزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوای له پاکستانه د دوی د ویستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. دغه شان د بخښنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټ واچ ویلي چې له پاکستانه په بیرحمانه ډول د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو بهیر روان دی. دغه سازمان نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې لګواخ سره د مخ افغانانو د ویستلو ژمنه کړې باید په پاکستان فشار راوړي تر څو له دې هیواده د کډوالو د ویستلو بهیر ودروي. برطانی څو ورځې وړاندې له پاکستانه د هغه افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه چې دغه هیواد ورسره د ویزو ژمنه کړې وه. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد ته 200 افغان کډوال برطانیې ته انتقال شوي. د برطانیې حکومت په پام کې لري چې په څو الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایه برطانیې ته ولېږدوي. د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه له پاکستانه په زور د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو او نیولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. که څه هم د طالبانو حکومت تیره ورځ یو وار بیا له پاکستانه وغوښتل چې په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو لپاره وخت ورکړي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی تیره ورځ یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو ایستل خپله کورنۍ مسله بللې او ویلي دي طالبانو له دوی څخه په رسمي ډول د کډوالو د نه ایستلو غوښتنه نه ده کړې. پاکستان اعلان کړی چې په دې هیواد کې میشت 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال چې ډیری افغانان دي له دې هیواده باسي. د پاکستان د پریکړه که څوم په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو نه سرغړونه بلل شوی، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلې.
و موریدل چې امریکا هغه افغان کډوال چې اوس مالو پاکستان کې میشت دي او په دې هیواد کې کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه استولې دي. پلوشه هغه میرمن ده چې وایي له بدې ورځې کډواله شوی و او اوس هم خبرې چې له بدو ورځو کړېږي او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو تر شوی ده. هغې ازاد راډیو ته وویل زوی یې پاکستان کې بندي دی او اوس بل کوم سرپرست نه لري. په تورخم دروازه کې له 20 کلنې پلوشي سره زموږ همکار خبرې کړې دي او دا راپور یې پیر چمتو کړی دی.
د کډوالۍ کړهونه یې لورایه په څیره کې لیدل کېږي. اویا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستانه ایستل شوې. پلوشي له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشحاله نه ده. دا چې ولې؟ پلوشي وویل
هلته هم ګډوډي ده، هېڅ شی نه لرو، هېڅ شی نه لرو چې لاړو کوي. دا بېګا ته باران راباندې وسو، دغه بچیان مې دي واړه، دا غونډه همداسې په بایبا په ډاګ باندې ناست دي.
ماشومان د پلوشي په خبره د دې لمسیان دي چې پلار یې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی او اوس میرمن او درې ماشومان یې دی له ځان سره راوستي.
بد وخت و، ښه وخت نه و. ادې و خبره بچانې نیولم ټپو ټوپو او خزګلا واتېم، یو زوی مې په جیل کې زوی پاتې سو، دلته لاور کې پاتې سو، لاور کې ده.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوشي د خاوند تر وژل کېدو وروسته یې په خبره زوی یوازینی سرپرست او د لاس امسا وه. پلوشي ونه ویل چې زوی ولې بندي شوی، خو په پاکستان کې په وروستیو کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشتون له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشه وایي کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شوه، خو په خبره یې عمر تیر شو خو خاد ورځ یې ونه لیده.
نور بد شی وایي خو ښه وخت هم پیدا نه کړ، چې تللی یم له زره چاودۍ سره له بد ساعته له دې جایم لاړو ابلاغه چا کې بد سات سو بیرته راغلو په مغه بد سات راغلو.
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونه افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړیو. تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي د سرپنا د نشتون، بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللې او پر پاکستاني حکومت نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی له سره غور وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وايي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شوو پیسو یوازې 6 سلنه ترلاسه کړې ده. او چا په خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې له دغو زلزله ځپل سره د ژمي په درشل کې د 3 نوي ملیون ډالرو مرستې غوښتنه یې کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر زلزله ځپل ادا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. تفصیل سنکه کړنه
پیرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمېر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو یو شمېر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر 8 ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیره ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپله باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، خپل ځایونه سمو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلی حاجي غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې لا هم د راتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا 3 ورځې په بیرون په باغو په مځکو کې په خیمه کې زندگی وکوله. ډېر یخ و، ډېر ازیت کېدلو، هېچا مونږ سره کومک ونه کړ. 5 ورځې کېږي کور ته راغلی یو، ډېر ناراحته یو، تشویش لرو.
د هرات ولایت هغه اوسېدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هیڅ مرجې له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبان حکومت د والي ویان نثار الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فسر سونه یو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او خپله مرکز کې چې د زلزلو له امله کوم هیوادوال ځپل شوي وو د هغو وضعیت ته رسیدګي شوې ده او لیا کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا وایي چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 6 سلنه ترلاسه کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د 3 نوي ملیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د اوچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د 3 میاشتې زلزلې له 40,000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمېر 10,000 کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمېر له 1,500 ډیر او د ټپیانو له 2,000 اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمېر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمېر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم دا نیوکې شته چې دغه مرستې په شفافه او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم غزې ته ورشو چې هلته د اسرائیل او حماس وسلوال ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. سالی محمد سالی نوی واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم سي. د وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوستلو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشود. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه ښوونځی په نښه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل و. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. وروسته له هغه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایي او مځکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یو شمیر سینګار ګری ښځې وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر کار بندیز لګېدلی، دوی هڅه کوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره په پټه کار ته دوام ورکړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
بایی وضعیت اقتصادی بد، بایی بسته شدن آرایشگاه، بایی کمبود مشتری مواجه شده.
د میرمن مخکله دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د خصو سینګارتونونه وتړل شي په نیمروز کې سینګارتون درلود. وایي نه یوازې د خپل کور بلکې د پلار د کورنۍ لګښتونه یې هم ورتر غاړه وو. نوموړی چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې سینګارتون د لسو کسانو د ګېډو مړولو لپاره د پیسو ګټلو یوازینۍ لار وه. دا وایي چې د طالبانو حکومت له دې فرمان څخه یې د سرغړونې له امله ټول خطرونه په غاړه اخیستي او خپل کاري روان ساتلی. وایي ویره لري چې کورنۍ سینګارتون ورته کومه ستونزه پېښه نه کړي.
د سینګارتونونو له بندېدو وروسته ټول دوکانونه بند او لوی لوی انځورونه لرې شوي دي. اوس دې تار شوي یو چې په کور کې کار وکړو. له کورونو څخه کار دوه ستونزې لري. یو دا چې پیرودونکي نشي کولای د کور پته پیدا کړي، هغوی په ډېرې سختۍ پته پیدا کوي، او بل دا چې پیرودونکي په سینګار کوونکو لکه پخوا په شان باور نه لري او د سینګارتونونو له محیط څخه ډارېږي.
از محیط آرایشگاه میترسه.
مرسله موریه چې په کابل ښار کې سینګارتون درلود، د طالبانو حکومت لخوا په سینګارتونونو تر بندیز وروسته له کار څخه منع شوي. مرسل وایي د عاید ترلاسه کولو لپاره هغه مور یې کله نه کله د نویانو د سینګار کولو لپاره د هغوی کور ته ځي.
پیرودونکي ټلیفون کوي او وایي چې راشي یا موږ ستاسو کور ته درځو. اوس یو څه ناویانو ته سینګار کوو، ډیرو ته نه، ځکه چې هغوی باور نشي کولای. د افغانستان شرایط داسې دي چې خلک نشي کولای د چا کور ته ولاړ شي، په هر چا باور نشي کېدای.
سینګارګرې رویه هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له هغې څخه هم په دولت او هم په سینګارتون کې د کار فرصت واخیست او اوس وزګاره ده. نوموړی د خپلو اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو حکومت بندیزونه ګڼي.
بعد از آمدن طالبا و محدودیت هایی که بر کارای ما وضع کردن،
د طالبانو له راتلو وروسته پر موږ بندیزونه ولګېدل. لومړی د دولتي کار څخه ګوښه کړای شو او وروسته په سینګارتونونو کې له کار منع شولو. موږ به ویل چې له دولتي کار څخه پاتې شولو، ښه دی چې شخصي کار کولای شو، خو وروسته له دې چې په دې کار هم بندیز ولګول شو ستونزې مو ډېرې شوې. کوم چاپېریال کې چې یو نشو کولای په کور کې کار وکړو.
وضع کردن مشکلات ما به حد زیاد شده، کارم نمیشه. ما د محیطی هستیم که نمیتونیم د خانه کار کنیم.
د سینګارګری په داسې حال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل کار ته دوام ورکوي چې د طالبانو حکومت د 402 کال د زمري میاشتې په 3مه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه وتړل. د افغانستان د کسبګرو ټولنې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دغه فرمان له مخې 12000 سینګارتونونه تړل شوي دي چې شاوخوا 18000 ښځو پکې کار کولو. که څه هم یو شمېر ښځینه سینګارګری اوس هم د خپل هنر د دوام لپاره د هڅو خبره کوي، خو ځینې نورې بیا اوس وزګار او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سنا ککړ وه چې په افغانستان کې د سینګارګرو د ژوند د چارو په اړه باندې جزئیات شریک کړه. اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګډ اوسیدونکي وایي که دلته د روغتونو به مهار نه شي، په دغه ولایت کې به وچکالۍ سخت خلک وسپي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نه سي، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نه سي، په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ رادیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نه سي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 65 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړه او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچرې، زنخان او بهایي بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې دا غزنی شار په ګډون په 14 ولسوالیو کې جوړیږي.
بندي سلطان ده، بندي سرده ده، بندي بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکو کې کوم دي زمېله راتګ نه مخکې په هر ولسوالی کې یو چک بند چک دیم، او په راتلونکو کې د نورم دغه دی وبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امارت ډیره توجه ده او ډیر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
اوس به هم تورخم ته ورشو. د افغان کډوالو لپاره د هغې روغتیایي کلینیک احوال به درکړو چې وی خیری موسی جوړ کړی.
د سویډن موسسې یو تن مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځ یو مجهز روغتی مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسی خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمین کې د تغذیې په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوې تغذیې حالت د دې لپاره خلک روحن صدمه لیدلې ده. نو ټولنیزو او رواني مشورو لپاره یو څنګه خلاصه کړله، د فارمیسی، درملتون، لابراتوار. او
ښاغلي سحاک راته وویل که څه هم چې حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمېر اسانتیاوې چمتو کړي دي، خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همداسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل ده. یو ډېر یو بد حالت هلته، ضرورت ډېر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارې، خصوصی سیکتور ډېر زیات کلینیکونه دي، مګر بیا هم ډېر زیات راستنېدونکي چې دي دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبي کډوال او حکومتي مسؤولین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په زیدي د هیواد په داخل کې راستنیدونکو افغانانو سره مرستې وکړي، سو یې ستونزې حل شي او بیا کډې کولو ته اړ نه شي. د 13 اکتوبر میاشتې له لومړۍ څخه پاکستان هلته د میشتو افغان کډوالو په زور راوستلو پروسه پیل کړې ده. خپل وطن ته د راغلو افغانانو په وینا چې پاکستانی امنیتي ادارې ورته کورونا ورانوي جیدادونه موټرې دکانونه ورسره شته پیسې ترې اخلي او خالی لاسونه افغانستان ته رالیږي د دوی په وینا چې په زرګونه غټې لارې چې د دغو افغانانو کډې پکې بار دي د تورخم او بولدک په لارو کې ولاړې دي او په دغو لاریو کې ښځې ماشومان او ناروغان هم ناست دي چې نه د خوراک څخه اسانتیا وی لري او نه هم نورې دوی داوه کوي چې د نوملیکنې په بدل کې هم ترې پاکستانیان پیسې اخلي د آی او ایم د راپور له مخې چې د جمعې ورځې پورې له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته 120,000 کورنۍ راغلي دي چې اوس مهال څه په تورخم کې په جوړ شوي پنډغالي کې اوسیږي او څه هم خپلو سیمو ته ستنی شوي دي
دوی مینی مې تر ورسېدو په دې برخه کې در څه نیمه نړۍ پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه د بشري حقونو د څار سازمان یوې چارواکي د پاکستان لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې مشرې هیدر وارې نن په خپل یک شبکه لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده پاکستان په چوپتیا سره 1,000,000 کسان افغانستان ته ستنوي هغه هیواد چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل کار او نورو چارو لپاره د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 4,000,000 ته رسېږي خو د اسلام آباد شپې لمبه د بی اسناد افغانانو شمیر له 1.1 میلیون څخه لوړ دی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت متحسبانو په کابل کې د ګرځې دونکو موټرو له چلونکو غوښتي دي چې د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي دغه وزارت نن په ویلمه کې ویلي دغه متحسبانو د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خوند سپارښتنو په لیکول لپاره چک پاینټونه جوړ کړي او دغه چک پاینټونه پر مهال له چلونکو غوښتل چې د موسیقي له غږولو ډډه وکړي له چلونکو غوښتل شوې دي چې داسې کړنې هم نه کوي چې د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي چلونکو ته امر شوی دی چې به حجاب ښځې بې محرمه ښځې هم خپل موټرونو ته پورته نه کړي د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې نه تنه افراطي وسله والې وروسته له هغې تصویري عملیاتو کې وژل چې نوملی د پنجاب ایالت په میانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنیز اډه حمله وشوه د پاکستان پوست په اعلامیه کې نن چې رسنیو ته لیږلي ویلي د پاکستان د هوایي ځواکونو عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمن شوي دي پر دې هوایي اډې د حمله نن سهار شوې ده د تحریک جهاد پاکستان پورې یوې ډلې چې لږه پیژندل کېږي د دې حملې مسؤلیت منلی دی او په غزه کې روغتیا چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 45 کسان وژل شوي دي د اسرائیلو پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسله والې په نښه کړې وه په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو وطن ډیپلوماټ په غونډه کې د اوربن لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري تر حماس رول کې لاندې غزه کې روغتیا چارواکي وویل چې پرون اسرائیلو هغه امبولانس وشتلی دی چې د ټپي شوو فلسطینانو د لیکت په کاروان کې شامل ویل شوي دي چې په دې پیښه کې 60 تنه ټپیان شوي وو
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژد کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متاد وي یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملکیه وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ وکړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نه ښه کوي چې نخوري پس حکیه طلاق ورکړي.
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درمدا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي. همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی دی، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي پکې. ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه وي. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده. یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والا د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والا پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو. ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېروو خپل د خاوند سره خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب؟
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي، کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
مثال خبره اوډ کې بو خلکې نه والے دلې جلکې بو اوډ کې نه والے دلې اوس خو د کور ولا چی د جلکې کور ولا اوډ کې خچ چې کوي کسې چې دا متوت نیو یا پډار یا نور انې شی میشي کنه دا شیو نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا اوډ کې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشولا نو اسړای چې و نازیم وو بے دزوی پډر څه کول بے د پلوري وتوي چې و بچي ته ته مو وعده کړي دې دا خدا دی دے تو دی رپغنی وقت لا پا شوک نیتو دا پڑر پریگ دا خواد دی دا سڑای دومرا مجبور شوالو چی دا نشی که دومرا دا دفاع لوڑ وو کنا چی دا ٹیم کی دا خدی تی چرتا زتو خرچوان دا خدی لوڑا لسخر تیووی چی دا دا جید اخمو خرچوی دا چی سوو دی دا تو زوی توست خمووی چی دا کور کوی تو سوی چی نا خیر دی وقتی رو وقتی رو اگو خوش اکلالا زد تا اجازات چی چی تا میڑا کوی تا کوای شی چی اوڑکی متوت تی نو جلکی زندگی بی تبو نشی دا شارای پختوی ای چی بی دغن تلو کو خستلی شی دا جلکی پا بردی کی ودی شی آن اوس دسی نشی کولی چی توز بی پردر چی کوی بس جلکی غریب دیتا نوستی دا خوام یو بشر دی یو حق لری دا خوا دی مسلمانی لی وزا دی پختو لی وزا دس خونه دی بس دو بس پردری تا اخپل جون زندگی خروپا کی دا هیت مشکل نیشتا حتا که دا کولی شی مثال خبرا چی دو پختو پا لیوستاد دینا تا لو خسته شی دی حکومت پا لیوست یا خسته شی دی شار پا لیوست یا خسته شی دا پردروشو انو کی جواز لری شتون لری پا پختوی لری پا شریعتی لری پا حکوماتی لری دا ایت مشکل نیشتا آیا که امارتی حکوماتی که مثال خبره جمهوریت حکوماتی هر شیوی دا غیلکه تا چوک پی غور نشی که ولی تا تلوک شوی دی خو تلوک نده خسته خو دی خو میده فردر رو تلو دا غریب خدی پلور پا کور نوست دی سر خو دو سپیناوائی نشی چی دو کینی دو خپل زندگی تا بو کی آن خواست زندگی تا بو دی غریبی زندگی بیری تا بوش تا ایت ستون نلری ایت مشکل نلری کون کسان تا پختانی وی موسا دا کینی دا غیر موسا سوال جو بو کی ایت مشکل نیشتا دا که و نه دی تا چوک پی غور پلرگانی تا ویر کواشی نه دی جلکی تا ویر کواشی و نه دا غلق تا پلور مور تا چوک نیشی ویر کواشی چی تا را توز وی خدا تلوک کرلا کولی سناتی فریخوال پارز ده ایت مشکل نیشتا و بل ده ده متیوت ده بیت دخو زندگی غار کشوال ده آخای بشر ده علا پیدا کردی ده خدا ده ویلی حق نلری
له رواني ارسغه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخته ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یوه ډېره حساسه موضوع ده او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې حاصل تراشو د دې حاصل داسې ده او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه، که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو. او په دې کې هېڅ نه او ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یوه نه رسېدله چې دی غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر آخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تعامل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هیڅ عیب نشته. ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي، نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي. ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی غوې ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده، او تر اخره به مسؤلیت په خپل غاړه. دا که مثلا د سویل کېږي چې دای مور او پلار ورکړي، دا د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دای څه امکان نه لري، ځکه پر راتلونکي کې دای و مور ده او د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور دغه ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپل غواړي، او دغه ټول مسائل جدي ونیسي. لرواني اړخه هغه کس وچیړي، مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وچیړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزه پسخه کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږی ژوند توانایی نه لري، نو د دې فسفاش کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته. دی ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي، او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې دخیل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یوه دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوې ده، اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا چې ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایمه یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي. وي چې مثال د خځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر زه د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دوغو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې را سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی، همداسې که نه؟
بلې، دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د اعمال څه شی دي، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې، آیا ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. که چیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابته شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربو ښودلې چې بیا بېلېدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
نصیب کے گھر۔